طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د ښوونیز پروګرام د 12مې دورې درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي یئ. نن یو ځل بیا ستاسو نوی درس پیلوم. خپل کتابونه مو راواخلئ، د کتاب شپږ شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درسی پروګرام کې په څلور شپیته او پنځه شپیته صفحو کې د هیپاټایټس یا زیړي په اړه موږ درسونه ویلي دي. عمو ویل چې هیپاټایټس یا زیړی په درې ډوله دی. یو ډول یې هیپاټایټس اے دی، بل ډول یې هیپاټایټس بی دی، دریم ډول یې هیپاټایټس سی دی. هیپاټایټس اے ته موږ ژیړ زیړی هم ویلی شو. هیپاټایټس بی ته موږ تور زیړی هم ویلی شو او هیپاټایټس سی ته موږ سپین زیړی هم ویلی شو. بیا مو په تیر درسی پروګرام کې د هیپاټایټس اے په اړه درس وویلو. په پنځه شپیتمه صفحه کې د هیپاټایټس اے یا ژیړ زیړی په اړه مو وویل چې یوه وایروسي ناروغي ده، ځیګر اغیزمنوي، خرابوي، متاثره کوي او اکثره د ککړو اوبو نه ککړو خوړو څخه انتقالیږي. کله چې دا وایرس بدن ته داخل شي، ینه په التهاب باندې اخته کوي او کله چې ینه التهابي شي، ینه خپله وظیفه نشي ترسره کولای، د بدن څخه بیلروبین نشي خارجولای. په نتیجه کې په سترګو کې او د پوستکي په مختلفو برخو کې ژیړوالی زیاتیږي. د دې ناروغۍ لپاره مو مهمې نښې په تیر درسي پروګرام کې ویلې دي چې ستړیا ده، کمزوري ده، زړه بدوالی دی، کانګې دي، د نس د برخې درد دی او د اشتها کموالی دی، تر څنګ یې نرمه تبه وي. دا ناروغي چې د هیپاټایټس اے په واسطه منځته راځي، هدف دا دی چې دا د یوه وایرس په واسطه رامنځته کیږي، هیپاټایټس اے وایرس. درملنه کې موږ خاص درمل نه کارو، حمایوي درملنه کوو، اراز علیم کنټرولو، تر څنګ حفظ الصحې ته پام کوو. اکثره دغه ناروغي د دوو نه تر شپږو اونیو پورې خپله ښه کیږي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید وقایه ترسره شي. ګورئ، په وقایه کې واکسین تر ټولو مهم دی، چې هغه کسان چې په ناروغۍ اخته نه دي، مخکې له مخکې باید واکسین وکړي او هغه ناروغان چې په دې ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی سره څه نه څه فاصله مراتول، د دوی سره یو ځای خوراک نه کول یا ځینې نورې برخې باید په پام کې ونیول شي. نن د کتاب په شپږ شپیتمه صفحه کې درس لرو. په پنځه شپیتمه صفحه کې په لاندنۍ برخه کې یو انځور دی د هیپاټایټس اے وایرس، یا د ته مونږ ایچ اے وی هم وایو، ایچ ای وی وایرس. ایچ منه هیپاټایټس، اے خپله د اے توری راځي، وی وایرس ته ویل کیږي. یعنی داسې هم ویلی شم چې د هیپاټایټس اے ژیړی یا ژیړ زیړی د ایچ ای وی په واسطه رامنځته کیږي. په ټیسټونو کې یا په لابراتواري پاڼو کې ایچ ای وی وایرس لیکل کیږي، ایچ اے وی. ایچ ای وی دا د هیپاټایټس اے وائرس مانا لري ایچ اے وی هپاتایتس اے وائرس مانا لري ښه مخکې زو نوی درس وایو د کتاب شپږ شپېته مسافه تور زیړی تور زیړی ته هپاتایتس بی هم وایي څه ورته وایي هپاتایتس بی لیکل شوی دی ګورئ هپاتایتس بی یعنی تور زیړی یو وایروسی ناروغي ده دا هم وایروسی ناروغي ده دا هم د وایرس په واسطه رامنځته کیږي چې ځیګر یعنی لیور اغیزمنوي هپاتایتس بی وایروسی ناروغي ده ځیګر اغیزمنوي او د هپاتایتس اے په پرتله ډیر خطرناک کیدای شي ځکه کله کله اوږدمهاله یا مزمنه بڼه خپلوي تر ټولو مهمه کلیدی جمله همدغه ده ګورئ هپاتایتس اے هپاتایتس بی دواړه وایروسونه دي هپاتایتس اے وایرس هپاتایتس اے زیړی رامنځته کوي او بی وایرس بی زیړی رامنځته کوي دواړه وایروسونه دي خو اما فرق یې شته دی که چیرې تور زیړي ته فکر وکړئ هپاتایتس بی دا یوه داسې ځانګړنه لري چې کیدای شي تر ډیره وخته پورې دغه پاتې شي یعنی مخکې موږ په درس کې وویل چې هپاتایتس اے د دوو نه تر څلورو یا شپږو اونیو پورې رغیږي خو اما دغه د میاشتو میاشتو او کلونو کلونو لپاره پاتې کیدلی شي ګورې بیا وایم هپاتایتس بی یا تور زیړی یوه وایروسي ناروغي ده چې ځیګر یعنی لیور اغیزمنوي او د هپاتایتس اے په پرتله ډیر خطرناک کیدای شي ځکه کله کله اوږدمهاله یا مزمنه بڼه خپلوي خطرناک ځکه کیدلی شي چې د ډیر وخت لپاره دینه په حجره باندې حمله کوي د انتقال لارې د کومو لارو څخه دغه وایرس انتقالیږي لیکل شوی دی دا وایرس د ککړو اوبو له لارې نه بلکې د وینې او د بدن د مایاتو له لارې انتقالیږي ګورئ دا وایرس د ککړو اوبو له لارې نه انتقالیږي لکه ژړ زیړی چې انتقالېدو یا هپاتایتس اے بلکې دا د وینې او د بدن د مایاتو له لارې انتقالیږي د وینې او د بدن د مایاتو له لارې انتقالیږي لکه د ناروغ وینه غیر محفوظ جنسی اړیکه مستعمل ستنې یا نیډلز او له مور څخه ماشوم ته د زیږون پر مهال بیا یې وایم دا وایرس د ککړو اوبو له لارې نه بلکې د وینې او د بدن د مایاتو له لارې انتقالیږي فرضاً د یو روغ کس دی بل ناروغ کس دی د ناروغ کس څخه وینه ځي د روغ کس وینې ته ګډیږي د دې له لارې انتقالیږي یا د ناروغ کس مایات د ناروغ کس مایات هغه ځي د روغ کس له مایاتو سره ګډیږي فرضاً ناروغ مور ناروغه ده مایات یې شیدې دي دا شیدې ځي ماشوم ته ځي ماشوم ته انتقال کیدلی شي ښه دا وایرس د ککړو اوبو له لارې نه بلکې د وینې او د بدن د مایاتو له لارې انتقالیږي لکه د ناروغ وینه غیر محفوظه جنسی اړیکه مستعمل ستنې یا نیډلز او له مور څخه ماشوم ته د زیږون پر مهال د ناروغ وینه ډیری وخت دغه سلیمانۍ کې هلته چې کله سرونه جوړیږي فرضاً یا ویښتان جوړیږي البته دغه د ویښتانو د جوړولو پر مهال یو کس وینې کیږي هغه ځانګړې پترې یا چاړې هغه په وینو باندې ککړیږي دغسې وایرسونه دي ګورئ دا چې په سترګو نه لیدل کیږي که یو داسې کس پرې غوڅ شي چې هغه همدغه وایرس لري یا دا ژیړی لري تور ژیړی لري نو هغه چاړې دا منتنې شوې کله چې یو بل روغ کس هغې باندې دغه ویښتان برابرېږي بیا د هغې ویښتانو د برابرېدو په نتیجه کې دغه کس یعنی روغ کس دا غوڅیږي نو د غوڅېدا پر مهال همغه وایرس چې په همدغې پتري باندې یا په چاړې باندې ده یا په نورو وسایلو باندې ده همدغه زخم ته انتقالیږي په ډېرې اسانۍ سره د ناروغ کس څخه روغ کس ته همدغه وایرس انتقالیدلی شي د دې تر څنګ فرضاً یو کس ته روغ دی بل ناروغ دی دوه نفر دي زه ستن رااخلم ناروغ کس ته ستن وهمه فرضاً انټي بیوټیک دي یا د درد درمل دي یا نور ستنې دي کله چې دا ستن ووهل شي همدغه ستن بیرته راخلم روخ کستم یو بل ستن پی وهم ګوره د یو ژیړی لري نو دغه وایرس په دستنو سر باندې خښیږي ځکه هغه ژیړی خو په وینه کې شته وي روخ کسته انتقالیږي دا د ککړو ستنو له لارې ډیر وخت دغه انتقالیږي ګوره په کلیوالي سیمو کې تر ډیره پورې د یوې ستنه څخه څو ځایه یا څو ځلې استفاده کیږي یوازې په ګرمو اوبو کې لږ څه نا څه ومینځي دوی دا فکر کوي چې دا بس صفا شوه نه هیڅکله نه د دې عادي ګرمو اوبو په واسطه د وایرسونه له منځه نه ځي ګورئ نو هیله ده د هر ناروغ لپاره بیله پیچکاري استفاده شي نیډل بیل ورته استفاده شي ښه محصلینو په همدې جمله کې ګورئ په ورسۍ کې لیکل شوي د لیمور څخه ماشوم ته د زیږون پر مهال هم انتقالیږي د زیږون پر مهال ولې دا کار کیږي ګورئ یو مور ده کله چې ډیلیوري سرعت نیسي د ډیلیوري پر مهال په ساحه کې وینه بهیدنه سرعت نیسي همدغه وینه بهیدنه یا د ماشوم د خولې له لارې یا د نورو برخو له لارې بدن ته داخلیږي یا د نامه له لارې د دې تر څنګ نه یوازې په همدغه وخت کې یعنې د ډیلیوري پر مهال دغه وایرس انتقال کیدلی شي کله چې یو ماشوم د مور په رحم کې وي د پریګنانسۍ پر مهال هم ډېر امکان شته ده چې دا وایرس ماشوم ته انتقال شي کوم وخت کې کله چې مور همدغه وایرس لري شرط دا دی د دې په خاطر ګورئ څو مختلف پړاوونه شته دي چې په دې مختلفو برخو پړاوونو کې ماشوم ته همدغه وایرس انتقال کیدلی شي د دې په خاطر یوه مهمه خبره دا ده چې ماشومان چې کله وزېږېږي سمدستي باید ورته د جړي ضد واکسین ورکړل شي ځکه دغه ماشوم د مختلفو ننګونو سره مخ دی د مختلفو چیلنجونو سره مخ شوی و او راتلونکي کې هم مخ کیږي په تیر کې فرضاً په رحم کې شاید ماشوم ته همدغه وایرس انتقال شوی وي په رحم کې چې کوم مایات دي ګورئ مونږ ویل چې دا د مایاتو له لارې هم انتقالیږي په رحم کې امونیاټیک مایع ده همدغه مایع ماشوم څکي شاید د دې له لارې انتقال شوی وي یا هغه وینه چې ماشوم ته ورځي د همغې له لارې انتقال شوی که څه هم پلاسینټا د یو ځانګړی باریر لري ځانګړی پرده لري چې اکثره میکروبونه او وایرسونه نه پرېږدي چې ماشوم ته ترې تیر شي یعنې پلاسینټا داسې یو خاصیت لري چې د ډیرو مضره موادو میکروبونو د منع کیدو مخه نیسي خو ځینې وخت شاید ځینې وایرسونه تیر شي او یا کیدای شي د زیږون پر مهال دا کار پېښ شي نو ځکه خو واکسین خصوصا د زیړي ضد واکسین ماشومانو ته ضرور دی او یا که دا وخت کې هم پېښ نه شي شاید په راتلونکي کې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي په دې وخت کې همدغه وایرس ماشوم ته انتقال شي د شیدو له لارې ګورئ څو طریقې شته دي یو خو ځینې مهال د مور شیدې په ځینو حالاتو کې دام د دې سبب کیدلی شي چې همدغه وایرس ورته انتقال شي که د دې له لارې انتقال نه شي ځینې مهال د مور د شیدو هغه برخه چې ماشوم یې روي هغه برخه زخمي کیږي د څه علت له امله د دې علت له امله چې ماشوم همغه ساحه ډیره لمس کوي همغه ساحې سره ډیر هغه مخامخ کیږي هغه ساحه ډیره سولیږي کله چې یوه ساحه ډیره وسولیږي فرضاً د ماشوم د وریو په منځ کې دا ساحه ډیره سولیږي بالاخره وینې بهیدنه ته ځینې وخت یا د وینې څاڅکو ته زمینه مسیدوي چې په دې حالت کې په همدې وینه کې همدغه هیپاټایټس بی وایرس یا د تور زیړي وایرس شته وي ماشوم ته انتقال کیدلی شي نو تر ټولو مهمه دا ده چې که یوه مور همدغه وایرس لري ماشومانو ته باید واکسین ترسره شي کله چې واکسین ترسره شي نو دا یو ډیر خوندي عمل دی چې همدغه وایرس به نو په ماشومانو کې کوم خاص تغییر نه راولي په ماشومانو باندې سمه حمله نه شي کولی ښه راځئ په نښو باندې خبرې کوو سیمپټومز د ادرارو رنګ تورېدل د ادرارو رنګ تیاره غوندې شي وزن کمیدل وزن کم شي د بندونو درد پیدا کیږي ګورئ د بندونو درد او د اشتها خرابیدل نس ناستی او ځینې وخت قبضیت دا هغه نښې نښانې دي چې په تور زیړي کې رامنځته کیږي د ادرارو رنګ تورېدل وزن کمیدل د بندونو درد د اشتها خرابیدل نس ناستی او ځینې وخت قبضیت درملنه یا ټریټمنټ کې څه کوو د هیپاټایټس بی درملنه په دې پورې اړه لري چې ناروغي حاده یعنی اکیور ده که مزمنه یا کرونیک څومره مهمه خبره ده ګورئ. د هیپاتایټس بی ناروغي دا ګورو چې دا حاده ده، یعنی اوس رامنځته شوې ده، څو ورځې کېږي که ډېر دوام یې کړی دی، میاشتې میاشتې یا کلونه کلونه دوام یې کړی دی. لیکل شوي دي په هاده حالات کې اکثره ځانګړي درمل نه ورکول کېږي. په لومړنیو وختونو کې یا په لومړنیو ورځو کې ځانګړي درمل ورته نه ورکوو او یوازې استراحت او حمایوي درملنه کېږي. استراحت کېږي، ناروغ ته ویل کېږي چې استراحت وکړئ د دردونو لپاره حمایوي درمل، یا د فرضاً که قبضیت ډېر لري د هغې لپاره، یا نس ناسی لري یا اشتها خرابه شي، د دې لپاره درمل ورته ورکوو، دې ته حمایوي درملنه وایي. خو که ناروغي مزمنه شي، ګورئ لیکل شوي دي، خو که ناروغي مزمنه شي نو ځانګړي انټي وایرل درمل کارول کېږي تر څو وایروس کنټرول شي او د ځیګر د زیان مخه ونیول شي. په هغه حالت کې چې کلونه کلونه میاشتې میاشتې همدغه ناروغي د نښه کېږي، د حالت نور هم جریان کوي، نو ځانګړي انټي وایرل درمل د ناروغانو ته توصیه کېږي. ګورئ دا مهمه خبره ده چې انټي وایرل درمل په کوم حالت کې ناروغانو ته ورکول کېږي. کله چې ناروغي نه کنټرولېږي، د ډېر وخت لپاره یعنې کرونیک حالت ته واوړي، مزمن حالت ته، دوامدار حالت ته ناروغي واوړي، په هماغه حالت کې نو انټي وایرل استفاده کېږي. وقایه یا پریوینشن باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه لاره واکسین دي، تر ټولو مهمه لاره ګورې واکسین دي. همدارنګه باید د وینې له انتقال مخکې معاینه وشي. دغسې نه چې یو کس احمد د ای مثبت وینه لري، محمود هم ای مثبت وینې ته اړتیا لري، سمدستي وینه راخیستل کېږي، هغې ته ورکول کېږي نه، مخکې باید معاینه شي چې وایرسونه پکې نه وي، ایچ آی وی وایرس پکې نه وي، نورې انتاني ناروغۍ پکې نه وي. ښه، بیا وایم د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه لاره واکسین دی، یعنی روغ کسان باید واکسین شي. همدارنګه باید د وینې له انتقال مخکې معاینه وشي، له ګډو ستنو څخه استفاده ونشي او خوندي جنسي اړیکه وساتل شي. له ګډو ستنو، له شریکو ستنو باید استفاده ونشي. په یوه کورنۍ کې یوه ستن ایښودل شوې وي، په یوه تاکچه کې ایښودل شوې وي، یو ورزیره اخلي، په اوبو کې ډوبوي، زر زر هغه خالي کړي، بیرته ستن ورته ډکه کړي، یو نفر ته ووایي بیرته یوسي هماغه تاکچه کې کیږي. بیا بل چې ناروغ شي او دوه میاشتې وروسته، یوه میاشت وروسته بیا راواخلي، زر زر په اوبو کې ډکه کې بیرته تشه کړي، بیا ستن ترې ډکه کړي، هغه ناروغ ته وایي. ځینې مهال خو داسې هم پېښ شوي وي چې حیواناتو ته، غواګانو ته یې پرې ستن وهلي وي، خو بیا هم هغه هلته ږدي، ځکه کورنۍ لویه وي. ګورئ د هغوی نه دا موضوع هېره شي چې په دې ستن باندې مخکې چا ته ستن وهل شوی ده. ګورئ په دې برخه کې په اطرافي سیمو کې عامه پوهاوی بیخي کم دی، اکثره ناروغۍ د همدغه علتونو له لارې انتقالېږي. ښه، په دې موضوع باندې هم راسره پوه شو چې د ګډو ستنو نه استفاده باید ونشي او خوندي جنسي اړیکه، حلاله جنسي اړیکه دا مهمه ده. دریم قدم کې لیکل شوی په عمومي ډول هیپاتایټس بی جدي ناروغي ده. هیپاتایټس بی عادي ناروغي نه ده، جدي ناروغي ده، ځکه چې که مزمنه شي کولی شي د ځیګر سختې ناروغۍ لکه سیروزیس او حتی سرطان رامنځته کړي. نو وقایه او وختي تشخیص ډیر مهم دی. که چیرې هیپاتایټس بی یا تور زیړی پریښودل شي، درملنه یې ونه شي یا په خپله ښه نه شي، دغه مزمن حالت ته اوړي او بیا وروسته د ځیګر سیروزیس رامنځته کوي، د ځیګر نورې ناروغۍ او بالاخره سرطان رامنځته کیږي، چې د سرطان په پایله کې مړینه هم رامنځته کیدلی شي. ښه، لاندې لیکل شوي دي، یادونه کوو چې هیپاتایټس بی ته ځکه تور زیړی وایي چې په همدې ناروغۍ اخته کس ځینې خاصې نښې لري، لکه تیاره ادرار، د ژبې تیاره کیدل او داسې نور. هغه ناروغان چې هیپاتایټس بی لري، دوی ځانګړي خاصې نښې لري. هغه نښې تیاره نښې دي. تیاره په دې معنی چې د دوی د ژبې برخه تیاره کیږي یا د پوستکي برخه تیاره کیږي، څه ناڅه غوندې، یا ادرار یې ډېر تیاره کیږي. نو دا هغه نښې دي ګورئ چې د هیپاتایټس بی ناروغي لري. انځور وګورئ، دغه انځور کې تاسو ته هیپاتایټس بی وایرس خودل شوی دی او پینه باندې حمله کوي. راتلونکي درسی پروگرام کې د سپین زیړی په اړه هم غږیږم او دغه د زیړی موضوع ټول سره خلاصه کوو. اوس لپاره د همدغه درسی پروگرام په همدې ځای بس وي. یادونه کوم چې د همدې اونۍ په جریان کې انشاءالله د دیارلسمې دورې کتابونه راځي. دیارلسمه دوره کتابونه کله چې چاپ ته لیږل کیږي تاسو به په وخت باندې خبر شئ. سبا ورځ څه ناڅه مصروفیت لرم، د دې په خاطر به سبا ورځ درس نه لرو، بله ورځ به وروستی درس وړاندې شي. د دې په خاطر چې دغه درس یا د هپاتایتس درسونه ښه زده کړئ، نو سبا ورځ تاسو بیرته د درس لپاره حاضر شئ، پرونی درسونه مطالعه کړئ. انشاءالله بله ورځ به وروستی درس هغه وایو او په دې سره به دغه د دولسمې دورې کتاب هم پای ته رسوو. راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ دوه څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د دوه څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د اے توری دی. دوه څلوېښت شمېره لومړۍ درسي خپرونه. ګورئ دوه څلوېښتمه درسي خپرونه ده، اوله دی ده. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ. الله مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.